په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونه واوري چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ستایلی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشري مڼې وایي افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبرې ورسره وکړي. نو راپورونه هم درو په سر کې اجملن د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین نه کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یوتلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق کرور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکیرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرخې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوې نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو د محل 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین کړی و البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاتم ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوي امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه وازی به بنسټ بلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل د وازی د دښمن ژوند ته وبور کول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل دی د قاتل ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلی چې تېره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. د ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یوتړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیا ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن وشتون کې اتومي توغندي منع کوي نړۍ نور هم خطرناک کړي او روسیا به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ سرنګلتیا او روس له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووزي. دا تړون امریکا او روسیا د منځني واټن وشتون کو اتومي توغندوی لارلو او زای پرزای کول منکی امریکای چارواکو ویلی روسیه لکلون رئیس دا ډول توغندې جوړوي خو روسیه دا تورونه رد کړي. بل خو د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې روسی چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړی ورځ د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د کرملین وایان دیمټری پیسکوپ له جان بولټن سره د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده، خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبری اژانس لخوا ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې وویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په کنسلګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسلګری کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در حقیقت ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش قرار بدیم.
بلخو د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بیساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
د افغانستان د ولسمشر مرنۍ وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې مرنۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په دوهمه نیمه کې به یو کلیز د ژغونو راډیوي ډرامه واوري. زموږ خلاصه د ریډیو ری دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډوي سر ورو د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوا لاندې رانوستل سي. په دې اړه رحمت الله افغان مشتجزیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي خو ونه توانیدل، او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب و. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه، او افغان ولس ته له دې عمله مبارکي وویله. هغه وای په حقیقت کې موږ د یوې تاریخي حماسې شاهدانو، په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعاو لاندې رانولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل حق او مسؤلیت ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی. ښاغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي. اجرایی رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و، خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، او د انتخاباتو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګواخ سره سره د انتخاباتو امنیت خوندي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ل غزنی او کندهار ولایتونو پرته ل ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره به هم شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ولسی جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رای کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپلو کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم اوریدونه چې د ټاکنو قانون په دیدات کې واقع دي لغنه باید سرغړونه شي او تېروتنه هم ونه شي. فقط خپل کړنې په شفافه ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټول هغه اوریدونه چې دوی ته راځي کېږي په شفافه توګه ترسره کړي او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی
انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوی شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای که انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم رنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرایی رئیس څرګندونې خو مواردلې. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته لا غه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ګډون خبر ورکړ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له ښاغلي رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پوښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدل په موږ شپه باندې یو ورځ پجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.4 میلیون ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 4 میلیون یو میلیون فرق لري او په ټاکنو کې یو رایه هم برخلیک جوړوي دی او کاندي د پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سوي چې ولې دوی دغه یو میلیون فرق او توپیر
رشید صاحب
چې دوی هغه معلومات
بله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 4 میلیونه یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګورې دغه دوه ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. د حدود 400 مرکز او د تشکیل حساب کې چې هغه 400 نفر په بخښ واخلي دیکه څه مرسته کیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه پر حقیقت نه دی او دیو مسول نه هڅه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې کړې لپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان غټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه لپاره وي چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنیچ دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسوو. دوه مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره رسول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د ځوابونه وردي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوي په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدل په ځینو حالاتو کې دغه مواد نه وو خپل فهرست د خلکو لپاره ډېر ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو د چا نومونه پکې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پلیک مشتمه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه وو سره د دې چې شاید هم چې په مرکز کې نوملیکنه کړې وه اگر ته اجازه ورکړل سره چې رائے ورکړي ولی په ځینو مرکزونو کې چې مخکله ځین شاهد دغه بهیر ومه د چې څوک راغی چې نو مې خپل د پلان نو مې په لیست کې وو هغه سیر نمبر د سټیکر فرق درلوده هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې ورده ولی فرمسر د ټاکنو په ورځ باندې سوګونه چلند په بهیر کې وستي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو څخه په وضاحت ور.
بله ډیره مننه رشید صاحب. یو بل پښتنه چې د دغه ستوند سره سره چې تاسو یاد کړلې د بایومټریک د سګا د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوي وي، په ځینې سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوي یا ادعاوې چې پکې و درغلې شوي او یا بې نظمي شوي دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پختل لاندې راشي؟
زه ډیر عادلانه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دې راته باید درنای چې د دې مثالونو په ټاکنو کې لرو، هغه نه غوښته پښتنه راوړو، ولی مدیریت له بعد مرغه ځینو حالات کې د لامل وګرځېده چې په پروسه کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومټریک د دستګاه راوصل په دغه بهیر کې پروانی لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه څه وایي، ما دې هغه متقلبین ډېر خطا کړی وو، یعنی دغه فضا موجوده نه ولې ځینې پریکړو د دې لامل سره چې په کې خلګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمينه مساعده کړي. د بیلګې په توګه باندې مثلا ټاکنو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پورې دا خپل موږ په ځینې حالات کې ګورو چې د تقلب لپاره زمينه مساعده کړه، یا دغه پریکړه چې فار مثال ټاکنه د سبات وزندګي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حملې پلان د ډیورنډ کرښې په ها غاړه کې جوړ سوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای سوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې سوي. صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستې خونړي برید په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. ستانک زیبا ویل چې بریدګر لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورنډ کرښې لا غاړې څخه د وسلوالو په لار شوونه برید کړی.
دا هم ډیره واضح سوی ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا غوسی د سرحد نه لږې خونه دوی ته تلیفون سوی دی، الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطیه کې دا مسله سره هغه کې
ستانک زی وایي چې دغه برید په اړه له هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې سوي او د بریټ پټړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنې روان دي. نوم وړي وای چې لمړنوي پلټنوي په ډاګه کړی چې بریټ د وظیفوي غفلت لامل را منست سوي،
یو تی دات کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص وی دي هغه هم نیول سوي دي او د غلاندې د تحقیقات ولاندې دي او دا تحقیقات تبه ادامه پیدا کوي. د دل پروسه وکولای شو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخلو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص وی دي باید وینیول سیس چې کوم چې کې تختیدلې یا کوم چې کې پرتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د نن 13 پنځشنبه ترې مهم غونډې ورسره د چارواکو د تاک پر مهال د والي وساتونکو بریده وکړ چې لامل یې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل سول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 متل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښي یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د اغوی دوج باډونکو ټپیانسول د بریده مسولیت وسلوالو طالبانو منلې.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل په کندهار کې د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق د برید پر مهال په دغه غونډه کې امریکایي جنرال سکاټ میلر او نور امریکایي سرتیري هم موجود و. تر دې برید وروسته ځینې داسې اوازې خپرې سولې چې ګواکې دغه برید د امریکایي ځواکونو لخوا سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه خبرې رد کړې دي او وایي چې په دې برید کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاس لرلو په اړه اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوندی د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایع چې دا عمل د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکی وای د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته له هغه د پایل کړی چې د کندهار سیمه ییز چارواکی لوی امنیتی غونډې ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی او خو هغه ته زیان نه دی وخت. جنرال اسکاټ میلر تر دغه پیښې ورسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نو د ناتو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت د یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي، خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپي شو، خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندی د غوت ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړو هدف نو. وسلواله طالبانو بیا د برید مسولیت منلې او ویلې دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناتو قمندان سکاټ میلر.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار له ودم شم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپرنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وځي او اوري یو دغه راز کولی شئ موږ راپور نو مقاله د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشري مړۍ وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغوړي خبري ورسره وکړي. د ولسمشري مړۍ ویان محمد هارون چخان نن ازادي رادیو ته د خبري وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیره د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشری مانی ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
د وبل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږي کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت وشتم.
دغه په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیم خبرې وکړي. هڅه مو کړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نشو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو بریتانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه له خپلې ترکیې کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لا درک شو. ریاض په پیل کې ویل چې 80 کلن خاشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجوبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویې ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
زموږ اخلاص د راډیو اوري دوستان، یو ځل بیا د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ګډون خبره وکړه. دا چې خلک څومره په انتخاباتو کې له ګډون څخه خوښ دي یا ناخوښ دي، دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه خزرین په لزه له هغه چاره راځي ما له انتخاباتو له د پروسی څخه خو بعض نیمګړتیاوی ملرلې مثلا عبد الله مکتب کې ما خپل رائے واچوله خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مسور غلو د بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم مقصد هغه خپل کارمندان په خپل وخت رانغل
ایمانم دل آغا ایم پا دی ور نکڑا چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی چی غریبانان چی دی که ایتو کرتا نگوری پا نانا نکی چی کلا انتخابات راسی زدہ کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو
زه محمد نسیم احمد ارز خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک را تک نه درې دهینه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونلې ده.
زما نوم محمد جاوید سمیم. زما له نظره دا ډېر ښه انتخابات و ځکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومتریک سیستم کار شو او خلک وکولای شوی په دې کې حصه واخلي او یو روښانه دې لپاره د ضمانت وکړی شي. تقریبا شفاف و ځکه چې سیستم بایومتریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات و هغه د هغو نه جلوګیري